السلام علیکم د مشال ریډیو د وخت په خبرې کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ځاني ساتمل به در سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي. په دې غړې کې بعد د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واوري. 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی اوري.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د جنوبی وزیرستان قبایلو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د خپل سیمه ته ستانه کړي، بیا د تری د یاد سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وسی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا د بلوچستان په ژوب کې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي. او په روس کې د نشي موادو کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي. اوس بشپړ خبرونه. پرون په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د درو مسعودو د قبیلې مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وسوه. د جرګې یو مشر سید محمد ایډوکیټ مشال رادیو ته په جرګه کې د سو پریکړه په اړه وویل چې لومړی دوی خپل سیمو ته واستول سي، بیا د حکومت دوی ته د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي.
نن د درې مسجد یو غونډه وشوله، د دغه غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه وي چې څو پورې د میژ بدکاري نه وي شوي، او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي، او خپل وطن شي میژ نوس نه وي.
دغه جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوی او مسعود قبیلې ته ویل دي چې د انسامي حیثیت په اړه د خیبر پښتونخوا له گورنر سره ملاقات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبا د بلوچستان په ژوب سیمه کې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي. دا خبره له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د ځنګلاتو پخواني صوبایي وزیر عبدالله جان بابت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. نوموړی زیاتوي،
دا پر ډیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ژوب ښار ته به راځي، او پر یولسمې بجې به دی د چاینا ګوادر سي دا کوم کاریډور دی، دا روډ دی، د دې افتتاح کوي. میا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګېږي، پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي، یو سنتی زون چې دی هغه به خوزدار دی.
د پاکستان ټولو قمپرستو ګوندونو د تیرو څو میاشتو راهیسې دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی له د مغربي لارو په جوړولو سره وسی. د بلوچستان صوبې لویس چارواکي وایي نن سهار د تربت په تومب سیمه کې په یوه باغ کې د درو تنو مړي موندل شوي چې پر سرونو په مرمیو لګېدلي او وژل شوي دي. د لویس په خبره تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې. په بلوچستان کې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ ځوانانو په مرمیو سوري یا خراب شوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ ملتپال او خپلواکي غوښتونکي ډلې یې تور پر پاکستاني ځواکونو او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو هغوی له منلو انکار کوي. د سند په کراچي ښار کې نیم پوځي رینجرز واکونه وایي د روان کال لپیل راهیسې په دې ښار کې 2400 عملیات کړي چې په نتیجه کې 4040 مشکوک کسان نیول شوي دي. دا معلومات رینجرز واکونو نن په خپل خبر پاڼه کې خبره کړي چې زیاتوي تر پلټونو وروسته 2198 ملزمان پولیس ته سپارل شوي، چې 2018 وسلوال، 2018 هدفي وژونکي، 9 باج ټولونکي او 9 سړی تښتونکي پکې شامل دي. خبر پاڼه پر مخ لیکي چې پروان کال کې له وسلوالو سره 9 نشتی سوي دي چې په نتیجه کې 125 وسلوال او 12 رینجر سرتیر وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. رینجر ځواکونه وایي چې د عملیات پر مهال یو شمېر وسلې هم نیولې چې دانمرګ باسکټونه هم پکې شامل دي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وسلوال وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه لیکي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاروس کې د نشي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 ملیون ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پر انټرفیکس خبري اژانس وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولای سي. د لوړپوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لېږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. واشنگتن وایي تیر ورځ د 1100 کیلوګرام د ټیټ کچې غنی سوي رانیمې څخه ډکه یوه بهري بیړۍ په دې موخه د ایران څخه روس ته روانه سوې ده چې د ایران له خوا لوی طاقتونو سره سوي د اټومي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی دی. د روان کال د جولای په 14 نیټه سوي د دغې اټومي معاملې له مخې په ایران لازمه ده چې بیل د 300 کیلوګرامو د ټیټ کچې غنی سوي رانیمو څخه نور ټول اټومي مواد د هیواد څخه بهر ولیږي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کوردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند انقرې لخوا د شام په فضای حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون به احترام خبرې کړې دي. داود اوغلو تېر ورځ په استنبول کې خبرې غونډه وویل چې ده د کورد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آئین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. او امریکا د عراقي ځواکونو لخوا پرمختګونه سایل دي چې د رمادي شهر د بیا اخیستو لپاره کړی دي. تیر ورځ عراقي چارواکو ویلي و چې دغه هیواد ځواکونو رمادي شهر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ولکې څخه بیرته په خپل واک کې اخیستی دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے او 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے او 50 پیسې او په 1.55 روپے او 1.5 پیسې. یو یورو په 1.45 روپے او 50 پیسې او په 1.14 روپے او 1.5 پیسې. یو ریال په 28 روپے او 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 90 پیسې او په یو کم 10 روپے او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے او 1.5 پیسې او په یو روپے او 3.5 پیسې او په یو پاکستانی روپے 2.1 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.3 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال ته موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبر بنو او کوټه کې موسم یخ او اوچوي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت سلور او زیات نه زیات 2ش، بنو کې سلور او سلیریش او په کوټه کې 2 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د جنوبی وزیرستان د مسعود مشران وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پرته د لومړی قبایل خپل سي متاسفانه کړل شي.
داغه په متفقہ فیصله وکړه چاوال خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واسطل شي هغه نور داخلو بندي لاګو شي.
په فاټا کې د پرمختګ نور سیمو سہولتونو د چاج اغستو لپاره په یو سروې کې ویل شوی دی چې په قبایلو او فار سیمو کې شاوخوا 2% خلک د ریډیو لاري معلومات ترلاسه کوي.
نن دا واضح شو چې یو زمانه دا چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و. الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې. دا واضح دی چې فاټا ترقه په لار باندې ګامزن دي.
په مومند جنسي کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو لګول شوی عدالتي بندیز ختم کل شوی دی.
منګ پی سی دا ایډیټری وا په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا غي سهل نه رو. من اوسم کې ډیر روزګار یم. زمونږ کې بس ورېښت نه زیو ګډې ځکه من پاتې شو بس هميشه د بارو به پاتې.
او د نو ریپورټینو ترڅنګ نیوز پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسره د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته تیر ورځ پټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مسعودو یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشو چې پکې د حکومت اوختنه وشو چې لمړي دي قبایل خپل سیمو ته ستانه کړل شي او بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړل شي. تفصیل د سلام مسعود په ريپورت کې.
تیرہ ورز پٹھان کشے دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ پا کمپاؤنڈ کشے دے درے مسعود کا بالیانو دے ملکانو عالمانو یوا درنا جرگا وشوا پا جرگا کشے دے قبائلی سیمے دے بدلون او نوی حکومتی نظام پا بارے کشے خبر اترے وشوے پا دا موکے زنے قبائلیون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وشا گے دل
عزیز اللہ مسعود خبر کاو جرگے خدا فیصلہ وکلا چھے میرو پیوہ اتفاق چھے پیوہ خلوی او پیوہ خلوی میرو خبر آوے وہ مخل ذاتی خیالہ داستی چھے میر دا درسا و مسید چھے حکومت گوشتی دی سارا میر کوشش دا کی چھے میر خپل جنہ سر اکشن ہے چھے جنہ دی میر سر اختلاف نوکو میر پیوہ خلو پیوہ آوز بندے خپلا فیصلہ آوے
امن و مولانا اسلام الدین دا نن دے درے مسید یو غونڈا ورشولا دے دغه غونډه اخیری نتیجه په دار او وتلا چې میج هغه پوره دے بل قانون او خستل ته تایید نه چې څو پوره دے میج عبادتکاری نه شوی او میج خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میج نوست نه وي
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسید یم میج نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واسطل شي هغه نور د خرو بندې گوشی
ز ملک گل کرامیا دا نند درما سیدے بالنا ٹولنا داغا میر و داتا سارا گوشتی وی چے کیم زور قانون دا میش پلارینی کے یشای دا پاغاش دا صرف داس وشی چے دا میر سارا دا ظلم نشی میر نور پا غل زورو بند خواشی میر یا چیرہ ہم بدلاوی نا
امون مادم خان دا زیڈو کیٹیا خبر داستو بنیادی چے اوال خو زم متاثر یا دلا سکو لنا در پا در پروتیا دا دمون اتش پشتنا کو چے بدلین در وستی و دمون پشتنا نو کرلا تو پیرو سام کرلا کوټه په کراچۍ پر از تیر کړل پر اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پانه بادارو شي پښتنه وکو زو د تاین شله معقول زو ورکاو
مو نوم دای چیف ملک همایون خان چې میشه د په باواج د چې کوم قانون د 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچاپ شاه ور دي نه داړوي
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لرو د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رڅک شي وای چې اف سی آر خوښتا یې میرو په اف سی آر شي امندمنټ کاول غوړي چې کله بوت چی کلا میش پتا سالی کشینی دے میش مسرون کسرونو بیا پا یک بور دا فیصلہ وکو چی میش کم قانون گوڑی
زا سید محمد ڈوکیٹ زا دائن چی کم بنیادی انتظامی سسٹم دائی کانا دا پرسودا شوائی دائی پا میش مند نا دا اثارا چاوی چی تا خبر خود خطا گاڑی رے نا پا دا فاتا کنسل اثارا چاوی نا پا گوش سبا اثارا چاوی نا چی دا غیرنگی بیر اثارا چاوی چی میش تا کم دا اکونٹیبیلیٹی نوی پولٹیکل ایجنٹ ویسا برا بتا جا بادشاہ دائی چی کم درا دا میش کا سونی ویر سارا دا اگر جرگا دو لیا درے دی لیا پنزا دی لیا سل دی آگا کا سن دی ور سارا آگا اس سے پولیٹیکل اشارہ کوي د خلک خپل اساس ثانه کنه آگا خبر امیر باندې چې مستقر یی
یاد دی وی چې د دغه جرګه امر د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چرواک چور کډای و او ور سرای کبالیون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزا جرګه هم وټه کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نورو اسانتیاو جاج اغیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا جاری شوی پیوی سروې کې ویل شوی دی چې په قبایلی او ایف آر سیمو کې قریبا 2.5% پورې خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروې کې د فاټا دولس د صحت او تعلیم هم جایزه واغستل شو. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينس په خبر په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږوانو ایجنسو او شپږ ایف آر اس کې کړي ایوی سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلي شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې په کې ویلي شوی دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 18.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,03,590 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کال پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل،
بنیادی مقصد د دې داو چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ داسې یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه څونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو دي د سیاحت تعلیم دا ټول موږ یو جایزه واخلو. موږ ته دا پته ولګي چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال لري. نن دا واضح شو چې یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کوم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه او 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز دي چې پای کې دا واضح ښکاري چې فاټا ترقې په لار باندې کمزن دي.
د ظهور احمد وینا وا چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري، هغه مین سورس چې کوم دی ریډیو دی، او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا مشال ریډیو او نور چې کوم اف ام ریډیو چینل دي مختلف، هغه نه خلک مستفید کیږي. اوس بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ هم دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکوست چې حکومت پاکستان او نور هم څونه خلک دي کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلانینګ کوي چې زیات فوکس دې دوی پر ریډیو پروګرامونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرټر شکیل قادر د سروې په حق له ویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خدای کې دا چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بانک دی، د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس دی، او د پاکستان بیورو اف سټیټسټکس. یو ځادري دا سي مختدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا غې چې کم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې د اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کې دي نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي، او موږ ټول خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکه زمونږ پلانینګ چې دی داغه کې سنا سره یو یونیفورمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي، او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سباله په جوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لاري پرانسته کوي. دا چې آیا د دغه منسوبې په اړه د کامپرست ګوندونو کوم اعتراضات او غو ثواب شوی هم دی او کنه، د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخانی صوبایي وزیر عبد الله جان بابت لالا وایي،
ور وسم دا یی سیدا د باقاعده موټروی سی کم سی د موټروی د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا طرز دا موټروی جوړوي. ندی سره سره موږ لوی مطالبه دا چې موږ دا یی سیدا د پېښور ز بیا پر ټان بیا جوړ بیا وسان دا ریلوی نه مکمل شي. اصل ترګور د ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده، موږ دا یې چې له دې سره سره د دې ریلوي موږ دا مطالبه ده چې د ریلوي لین به موږ افتتاح کړي. دا یو ډېر د اهمیت وړ لار ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې زموږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر هغه بل روټ چې کم د پنجاب پر لار دي زموږ کومې نیوکې چې د کمپرستان یا د دې پارټیانو هغه دغه وي چې خو دا لار د زنده بل بیا داسې زموږ په علاقه کې د صنعت کرسستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره مروزګاري او دا ډېره محفوظ لار ده، ډېره کمه فاصله ده.
بابت لالا، په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم دی، دغلته کې د امنیت په اړه باندې ډېری پوښتنې راپورته کیږي، نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغه سي صنعتي زونونو یا د دغه سي لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟
تاسو په دې څه خبرې دا وردا لار چې دا سردار واخی نجوبه بیا تر دې رسمال خانه نیم ته پېښور دا ګر روښ چې واخی پر دا لار باندې امنیت دی دا له روم دا کوټه تاسو دې بدی کې اوس واقعیت په خیز نه نه دې سیوی دا واقعیت چې موږ ورته وایو چې دلته آزادي ګورې دلنه نه خو پنجاب کښې دا تاسو روزانه مې نه وي هلته م یو عملیات کړي بل ځای هم کړي په سند کښې هم کړي اوس تاسو ته به دا هم پوزیشن معلوم دی ګورئ چې پخوا به پر دا ظاهرینو باندې حمله وه پر بله به حمله وه پر دا روډو باندې اوس موږ د په چې زموږ حکومت راغلی دي دا یوه خبره زه تاسو ته کوم زموږ ګردې هائی وی تاسو خبر یاست پر چمن د کوټې تر مابین په ورځ خلک نسوستای نن سبا دا هائی وی بحاله ده تاسو خبر یاست له کوټې خوزدار کراچۍ دا هائی وی بحاله ده دغنه نه سره واخله لورلایزر دېره غاجي خان دا هائی وی بحاله ده دغنه نه سره واخه له کوټې سوی جکماباد جمالی دا ټول هائی وی هم په شپه چلوي هم په ورځ بحاله
بابت لالا په دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتي ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخواني وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي هغه خبرې تر کوم ځای رسېدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه
ډېر ښې نتیجې راغلې دي ګورئ تاسو خبر یاست چې دا وخت په لندن کښې مذاکرات شوي دي دا بلوڅو مشرانو د ډاکټر مالک او دا نور چې دي دا تقریبا له دوی سره په دې خبرو لګیا دي اوس د بلوڅ سره هم چې کوم خلک دوی ناراض بلوڅ ورته یایي هغو سره د بلوڅو خپلې خبرې هم روانې دي او انشاءالله هغه به هم پر دې دا چونکې د فائدې کار دی د خلکو د روزګار او د لارې د جوړېدو نو دا به بلوڅ هم ښه فایده ورسوي پښتون ته به هم فایده ورسوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخواني صوبایي وزیر عبیدالله جان بابر لالا مرکه تاسو اورېدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره د پاک چاینا اقتصادي لارې په اړه کړې وه
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په کراچۍ ښار کې رینجر ځواک د یو کال د عملیاتو رپورټ جاری کړی دی چې په کې ویل شوي دي چې په تېر کال کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده او تېر کال په عملیاتو کې د رینجرز 12 سرتیري هم وجل شوي دي د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوې یوه خبر پاڼه کې ویلې شوي چې نیم فوجي ځواک د کال 2015 د لومبۍ جنوري راهسې 2410 عملیات کړي چې پکې 4040 شکمن کسان نیولې شوي دي 2193 ملزمان د پلټنو وروستو د پولیسو په ولقه کې ورکړې شوي چې پکې 878 وسلوال 268 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوي چې تېر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 بېلابېلې وسلې هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوي په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټې هم شاملې دي د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم اویا پیښې شوي چې پکې 152 وسلوال وژلې شوي ولې په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوي او 40 ژوبل شوي دي رپورټ زیاتوي چې 13 تښتولې شوي کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړې شوي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د محمد عمران په ریپورت کې تاسو اورېدل چې رینجر ځواک د تیر کال د عملیاتو په اړه یو رپورټ جاري کړی دی خو وسلوالو لا د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې پیکس لخوا په پاکستان کې ترګرۍ په پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانسته شوې ده د خبر پښتونخوا ګورنر د دغه ډیټا بیس پرانسته وکړه چې د یاد ادارې لخوا جوړ کړل شوې ده تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورټی سټډیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستور وشوه چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلې د غړو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسي هم ګډون وکړو په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانیسته هم وشوه چې پکې د 2001 کال نه راپه دې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وژل شوي کسانو تفصیل ورکړې شوې دی مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او د پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی
جړ تک پہنچنا پڑے گا
قطر هغری ختمول وینو د هغې جړ ته برسېدل وی او د دې ټولې شمیرې او څېړنې با په حقیقت کول وی نو هله با سمې پالیسۍ ممکن شي من خو څومره موده وشو مردم شماري نه دکړي نو پالیسۍ با څه جوړ کړو
دستورې ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پرمن راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستل وی
تیر وختونو کې موږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصله نه دی کړی بلکې دغه فیصله د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وی او نن د هغه اثرات موږ وینو زما باور دی چې موجوده حکومت ټول فیصله د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایان چې ورسره ټول قام او ټول سیاسي پارټي هم ولاړ دي او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده
همداراز د کمی اسمبلی اقلیتی غړی میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډاله کړې شو د دوران دغه خونړې پیښه کې د وجل شوی او جوبل شوی ځنی ماشومانو والدین هم موجود وو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو سره په مومند جلسه کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو د تیر شاو خدریو کالونو راهیسی لګول شوی عدالتي بندیز ختم کړل شو دی په دې پریکړه استادانو د خوشاله سرګندونه کړې دا وایي چې باید حکومت دا پریکړه عملی هم کړي تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې
په محمود جنسی کې د نوی استادانو په نوکریو د دریو کالونو راهسي لګیدلې عدالتي بندیز ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود جنسی کې د استادانو کمی پوره کړي د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوی وای چې هغه په دې خوشاله دي چې ګني اوس به هغه ته نوکری ورکړل شي اختر زیب د کوزه محمود جنسی اوسیدونکو دي او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړو خو هغه یو اندېښنه هم څرګند کړه نو هغه
منګ پی ایل ٹی دا ایګزیکټیو وا په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو من اوسم چې ډیر روزګار یم من یو پرایوټ کمپنۍ سره کار کوم کنه لکه دې ته پاره چې من باندې په خوله په خوره دي راوړي جذب ملو شي هغه تر اوسه پورې من ته سزا مو کنه دا ملو شي زه مونږ چې بس ورېست نه زیو کو دې ځکه من پاتې شو بس همیشه دا پاره وي پاتې
راجولي خان هم د نوکری په انتظار کې درې کلونه تیر کړل هغه ول چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کلونه وړاندې د نوکری او اهل ګرځول شي وو زر تر زر برته کړي
په 2012 کې ما اپلای کړی و سیټ پوسټ لپاره نو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دیم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس هو 2016 راختو کې دی او اوسه پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوسه پورې من کنه دی نو کنه تقریبا 4 سال دا برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوسه پورې نه دی او ته من چې کوم دې تقریبا 4 سال انتظار وکړ دې کې خو به هم دا یو خوشین خبره چې مطلب اوس سټیلری شو لا بینری شو لو ان شاء الله زب تجربه ان شاء الله من کارډر ملو
بل خو د تعلیم محکمه دی او چارواکي ستار خان پوینا چې نوی راتلون کو زوانانو چې باید نوکران شي لیست به ډیر زر جاری کړی شي
کوم پوسټونه هغه د دوه پوری 2013 پورې زموږ سره کړی شو په دغه 2012 کې دوی ورغله او 2013 کې کوم سیستم دی په کوم پوسټونه زموږ سره حالي په باندې به برتي کوو
په محمد جنسی کې تر دې دمه تر د اویو پوری استادان کم دي چې لوږی په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دي او اولسي غوښتنه هم داده چې باید د استادانو کمی دي پوره کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ور اوریدونکو وس په خبر کې د ماسپخین یونی په بچا کې دن کې دا د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو
تیراز پټان کې د جنوبی وزیرستان د درو مسعود قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبالی سمو د انسامي حیثیت په اړه جرګه وکړه. د جرګې مشر سید محمد ایډوکیټ پرون مشال رادیو ته په جرګه کې د سو پریکړه پړول چې لمړی دی دوی خپل سمو ته واسول سي بیا د حکومت ورسره د انسامي حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په سبا د بلوچستان په جوب سیمه کې د چانا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارو پرانیست کوي. دا خبره له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د ځنګلاتو په خواني صوبایي وزیر عبد الله جان بابت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی ده. نو موري زیاتوي چې پر دې مهال به د اقتصادي زونونو پرانیست هم کیږي. د بلوچستان سویلي ویس چارواکي وایي نن سهار د تربت په تومپ سیمه کې په یو باغ کې د درو تنو مړی موندل شوی چې پر سرونو په مرمیو لګیدلی او وژل شوي وو. د لویس په خبره تر اوسه وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده سوې. په کراچی کې نیم پوځي رینجرز واکونه وایي د روان کال پیل راهیسې په دې ښار کې 2410 عملیات کړي چې په نتیجه کې 4040 مشکوک کسان نیول شوي دي. دا معلومات رینجرز واکونو په خپل پرونی خبر پاڼه کې خبره کړې چې زیاتوی تر پلټونو وروسته 2198 ملزمان پولیس ته سپارل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 34 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وستوال وژل شوی او 19 نور ټپیان شوی دي. پاروس کې د نشي مواد کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي اسلامي دولت وستواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 ملیون ډالر د نشي موادو د قاچاق لاله ترلاسه کوي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره کړی دي. تیر ورځ عراقي چارواکو ویلي چې دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسوالې ډلې له ولکې څخه بیرته په خپل واک کې اخیستی دي.
لاند خبرونه د احمد شاه اعظمی نواری د لوریدونکو اوس وخت شبې د 19 خبرونه د ځوانانو غږ نن د خبرونه موږ په ریکارډ شوی بڑا وړاندې کوو. د خبرونه قربای اصرار العالم مومند
د ځوانانو لاسترول
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار العالم مومن سره نیخ پنیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزې لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کېدی شي. پر دې بال خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو. خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0000 124 11 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلویږي او د مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر سړی مشي ډېره مننه استاسینه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي یو رپورټ لرونو لومبیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه استاسینه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربېره په کې له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا رپورټ وو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تر سره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماریکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ باسونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي؟
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لوی وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپل سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا غوښه شوي دي موږ په خپل سیمو کې کلو باندو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو لدې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زګړي دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب بنوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریکول ډیر زیات موثر پریوت ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې پراتنګ کې هم داسې غونډه کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتون ځوانان د دغه سي مفید غونډه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزل چې په جلال آباد کې وی غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړي چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې دا سه ډیره ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجی ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی؟ څه وایي تاسو؟
بالکل سر نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په دې مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوري ځوانانو سره خبرې کړې وي چې دوی یعنی ولی تشدد طرف تا تمایل خیلی ولی وسلوال کی گی ولی لوسلوال رو دلو سر یوزه کی گی. د دې مختلف عوامل وو، ولی یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لږ دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانع شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو او حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتي ادارو کې، خو فطران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
نو تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي، په سماجی ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نه صاحب، په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولی دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان وهغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي، یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولی هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی، خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر څه پښتنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته، ریډیو ته، ټي وی ته، چې لکبل ځوانان پر دې خبريږي چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د کشمه کشمه مرزونو د مخنیوي دوايانې جوړيږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان که څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولی لوسلوالو سره مرګري کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور، خپل وطن ورانی؟
خو یو خدا د سچې د حکومتونو بي غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکسټریمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نور لارونه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته ډېر ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه د مونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او راډیو دی او کمپیوټر دی، د دې نه باید
هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته به دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، اصلي مشي څوک خبرې کوي د کم ځنه او څه به ولول؟
نو بیت الله اور دی ویجو سی پیروسین شیرین درنه خبرې کوم.
اصلي مشي بیت الله صاحب څه به ول غواړي؟
او دا جواز نه څه به څوک غلط یار ته نه دی ولې که خامہ خاص اوس یو کور کې شل کسان دي نه؟
ها
او نو که مثال بمباری ته هو ولا فتل کسان مرشي دي نه نو غبل کا څه به ضرور دی څه به کوي کنه؟
مننه استاسنه یو مننه استاسنه یو بلر کې دوسر هم خبر کو استری مو څو خبر کو څه بل غواړي
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی د دنیا کې تاسو ویني د ټول دنیا کې تشدد دی خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او د کوم میډیا باندې خبرونه مزاور او د ځانان څخه خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کوي نو په دې وجه باندې ځوانان به په طرف ته جنو او اسلام دین کې پاکي
مننه استاسنه اوردن کون د ځوانانو غک پرونه کې زمنګا موجوداره چې ځوانان ولې د وسلبالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه چې د مخ څنګه نیول کېدي شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړ خدي. نبی صاحب تاسو د دوی د خبرې واوریدلې نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي او هغه مړکیږي په یو بمباری کې یو کس روغ پد کیږي دغه رنګ بیا هغه نوري حواله هم ورکړي نو آیا د دې څه ګور تاسو چیرې دی هل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کی خپل وطن وران کی دې څه وای تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي او په همدغې برخو کې موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزیدي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ینده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه دوی هېڅ عقا نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، دوی خپل پښتنو ته دی، دوی خپل سیمو ته دی، دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه سې ځینې غلط نتیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې دوی څه کړي دي؟ دوی خو یاغو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړي توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړي که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګور چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اردوونکی دوی سره هم خبرې کوو. اصلي مشي څوک خبرې کوي؟
قربان دې شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه شانتي ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنو مینه سلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاسنه حبیب مسافر وروره د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام
په دغه ټکو موافقه مې چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپل واغې نه موږ تشدد راو باسو موږ پښتنه نه کو. دا بالکل روغ خبره ده او 100% زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږمه، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زیته ځان رسوم خو ته ونه رسیدلې، ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زلرم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت دا ولې دې نشو مونږ نږدې کولای او په دې کې به دې تومره کار وکي؟
مننه استاسو نه. نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي.
بل څه ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا د هدف ته د رسیدلو لار وصله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ماته داسې مثال رانه کړي دوی د وصلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وصلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د آزاد باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه ځکهونکې ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغه سې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې علي څه. دا یو سیاسي نوم دی، دې ته باید څوک دا تېروتنه نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جن دی. دا دغه سې نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده، یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول ترمنځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله ترمنځ ځای شو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دغه ته ووایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاصه توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه منې کړي؟
یاره صاحب داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوې چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم دته څه نشي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنک شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي. هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کښې ساتلي دي یا جنګ کښې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونو کښې وشي؟
بله اخري شیبې دي محمد نبی صاحب، ما ویلی چې نن سبا تاسې خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا ته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو په دې کې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دغې تېر سیمینار کښې همدغه مې یوه موضوع وه چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي. دې کښې دواړه شته دی، دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې خو ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کار هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو جو جماعت نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نه ځان خبروي دې دپاره یې کاروئ. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عامه تشدد دپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بل اخري شي بي نو زما دغه پښتنه وا چې د حکومتونه اثرو لوبول شي، اکثر خلک ګيله لري چې پلانکي هواد دا شي کې پلانکي هواد دا کوي او پلانکي حکومت دا کوي او دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولې. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولې؟ کسانګا
ځوانان هم ډېر څه کولای شي، حکومتونه هم ډېر څه کولای شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپل پروپاګاندا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او حکومتونه دي ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګوډ ګورنانس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي ستاسې د خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته، همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې وشي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي، نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغه سي تور تم کې ژوند کوي، په همدغه سي یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ یا د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، تاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه. خوبه
اذن کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی ور دي مخه څنګه نیول کېدې شي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر تر رسیدي خپل قربا سره لمومن ته اجازه ورکړي نه لپامه.
اونیزه، ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو اووري.
د باختر